آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درمون اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د پکتیا جانخیل ولسوالۍ کې وسلوالو ته د درون زیان اړولو ادعا شوې ده د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور کماندان په سوریه کې په هوایي برید کې وجل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشکارټر په ترکیه غږ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې خلاف عملیاتو ته متوجه اوسي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د سنبلې د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 1 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په تاریخي اهمیت باندې د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت تخنیکی مرستیال عبدالغفور لیوال سره مرکه هم اوریدلی سي اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د تیر ورځې پیل شوې تر اوسه لږ تر لږه 140 طالب وسلوال وجل شوي خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په موخه په سیمه کې د پرون سهار راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور کماندان ابو محمد العدناني په سوریه کې په هوایي برید کې وجل شوی دی داسې ښکاري چې دا برید په امریکا کړی وي عدناني په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه تنظیمول نور تفصیل د اشک الله رحیم زوی ناوري
د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په ابو محمد العدناني برید پرون د سه‌شنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د الباب په ښار کې شوی دی دغه چارواکي ویلي دي چې امریکا د العدناني په موټرو برید وکړ خدای نه دی ویلي چې آیا هغه وژل شوی کنه دا چې ویل کېږي چې العدناني د ابوبکر البغدادي نه وروسته چې داعش خپل خلیفه ګڼي په دې ډله کې تر ټولو لوړ مقام درلود عدناني د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان هم و او د دې ترڅنګ به یې د سوری او عراق نه بهر په نور هیوادونو کې د دې ډلې حمله تنظیم کولې د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم سره د مبارزې یو چارواکی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونه څاري وای چې د عدناني وجل کېدل په هغه برخه کې د ډلې د غټه ضربه ده چې موږ زیات اندېښمن کړي وو په دې تیرو څو میاشتو کې په سوری او عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د داعش ځینې مهم او سرکرده قمانداران وژل شوي دي او په تاریخي عملیاتو کې هغوی زیاتې سیمې هم د لاسه ورکړي دي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د العدناني تر نظارت او رهبری لاندې په فرانسې بلجیم ترکی او یو شمېر نورو هیوادونو کې په عام خلکو ځینې غټې چاودنې او بریدونه وکړل عاشق الله رحیم زوی امریکا غاګ واشنگتن
خبرونه ته ادامه ورکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشکارټر په ترکیه غږ کړی دی چې د اسلامي دولت ټلې په خلاف عملیاتو ته متوجه سي او د امریکا د متحدینو کوردانو سره په جګړې ناخته کیږي د یادونه ورد چې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ټلې په خلاف څنګهږي د ترکیه پاس په سوریه کې د حکومت د مخالفت ټلې سره یو ځای د شپږ ورځو راهیسې عملیات شروع کړی دی دوی په سوریه کې د کوردانو او د اسلامي دولت ټلې په خلاف څنګهږي ترکیه وایي چې هغوی د کوردانو یا غیر ټلې وای پی جی په ضد عملیات کوي خو دا هغه ډله ده چې د اسلامي دولت د ټلې په خلاف د امریکا د ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي اشکارټر ویل چې امریکا د ترکیه سره د اسلامي دولت د ټلې په خلاف ډېره مرسته وکړه او تر څومره حده چې ممکنه وه کوشش وکړو چې د ترکیه سرحد د اسلامي دولت د ټلې نه وساتي کوردانو په ورستیو کې د سوریې د منبج سیمه د اسلامي دولت د ټلې نه نیولې دغه سیمه د جرابلس نه 30 کیلومتره جنوب خواته پرته ده فرانسوي ټولنې د حملونو وروسته د عکس العملونو نه یریږي په سیکولر فرانسې کې د یو لړ حملو نه وروسته چې دواړه خواوې پکې د قربانۍ ورکولو احساس کوي مبارزه روانه ده چې د مسلمان او عیسائی ټولنې ترمنځ روغې پر روغنيتي وجه ګورل شي د امریکا غک خبريال لوئس رمیرز په دې باره کې دا رپورت را لېږلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دغه رپورت په د خبرونو روسته واوري. اوس خبرونو ته ادامه ورکو. امریکایي چارواکي شک لري چې د روسیې هیکرانو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د انتخاباتو دولتي ډاټا غلا کړې ده. د امریکا یو چارواکي د ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې موږ د روسیې حکومت ته په دې حق له معلومات ورکړي دي. د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی تر اوسه پورې لا د هغه دوو ایالتونو نمونه نه دي په ډاګه کړي چې ډاټا یې هک شوې ده، خو یاهو نیوز ویلي دي چې دغه دوه ایالتونه اریزونا او بل الینوی دي. اف بی آی د ځایي چارواکو نه غوښتي دي چې د کمپیوټري سیستم د خوندیتوب لپاره دي نور اقدامات وکړي چې هیکرانو ته دا مشکل شي چې داسې ډول غلاګانې وکړي. په قرغستان کې چارواکي وایي چې د سیشن بی پورس یو مشکوک ځانمرګه د چین په سفارت موټر وخیجو چې پکې حمله کوونکي ډرایور وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې دغه یو ترګر بریدو. د قرغستان ولسمشر امر کړی دی چې دغه برید په حق له دي تحقیقات وشي او د ترګری ضد اقدامات وشي. چین دغه حمله غندلی ده او د کردستان د حکومت نه غوښتي دي چې په دې حق له دي زر تر زره معلومات راټول کړي چې دغه حمله چا کړی ده او ولې شوی ده. او کمیونیست رژیم کیوبا تیارې نیسي چې 50 کال وروسته د امریکا نه لومړی تجارتي الوتکې ته هرکلی وایي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو سمولو د کوشش یو برخه ده. د کیوبا د هوا نوردۍ د ادارې مشر الفریډو ویلي دي چې کیوبا د امریکایي تجارتي الوتکو او مسافرو ته د کیوبا ته راتګ لپاره تیاری پوره کړی دی. ویل کیږي چې په راتلونکي کې به د امریکا نه کیوبا ته هر ورځ لږ تر لږه 100 الوتکې ورځي. د امریکا قانون امریکایانو ته کیوبا ته د سیل لپاره د سفر اجازه نه ورکوي، خو ولسمشر اوباما تجارانو، جرنلستانو، تعلیمي ادارو او هغه خلک چې د خپلو خپلوانو لیدو ته ورځي اجازه ورکړې ده چې کیوبا ته سفر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ رپورت ته. په نایجیریا کې چې یو وخت یې په افریقایي ملکونو کې قوي اقتصاد درلود، د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی. هلته په تېره میاشت کې د تیلو په تولیداتو کې کموالی راغلی و. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
میرمن ستیلا ادیبایو چې د سرک د غاړې د یو رستوران مالکه ده وایي چې هغې د خپلو خوراکونو بیه هم اوچته کړې ده. هغه وایي
Like the price of chicken fillets that we normally buy for the shawarma has increased. The shawarma bread
د مثال په ډول د هغه نرخ نه چې مونږ به په عادي ډول د چرګانو غوښه اخیستله په هغې کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه سندویچ د ډوډۍ نرخ هم اوچت شوی دی، حتی د لوګانو نرخونه هم اوچت شوي دي. نو په دې حساب د هر څه نرخونه زیات شوي او زه هم مجبوره یم چې د خپلو خوراکونو نرخونه اوچت کړم. هغه وایي چې اوس ډیر کم خلک په غرمه کې د سندویچ د اخیستلو دپاره راځي او دغه اوچت انفلاسیون په مراجعینو هم بد اثر کړی دی. راپورټونه وایي چې د جون په میاشت کې په نایجیریا کې د انفلاسیون یا د تورمي پولي اندازه 14.5% وه او د 2015 کال نه را په دې خوا په هغه ملک کې د انفلاسیون اندازه دومره نه اوچته شوې. د دې میاشتې په سر کې نړیوال وچی صندوق هم ویلی دی چې نایجیریا د جنوبی افریقا په مقابل کې خپل اقتصادي پیاوړتیا بایللې ده. اقتصاد پوهان وایي چې دغه اقتصادي بحران د پیدا کولو علتونه ډیر زیات دي، مګر د ټول نه زیاتې د تیلو تولید دی. په نړیواله سطحه د خامو تیلو په نرخ کې کموالی هم څه فایده نه ده کړې، ځکه چې د نایجیریا اقتصادي وضع د وسلوالو سرزورو کسانو د حملو په وجه هم ډیره خرابه شوې ده. هلته په نایجیریا کې د تیلو د تولید په ځایونو کې دغه سرزوري کسان د تیلو په پایپلینونو حمله کوي او په دې وجه نایجیریا د خپلو تیلو تولیدات په ورځ کې د 2.2 میلیونو بیرلو نه 1.5 میلیونو بیرلو ته راټیټ کړي. بله مهمه مسله چې د نایجیریا د اقتصادي بحران سبب شوې هغه په ملک کې د خارجي اسارو کمی دی، ځکه چې د فابریکو خاوندان د خپلو تولیداتو د وسایلو او اجناسو لپاره خارجي اسار نه لري چې هغه پرې واخلي. په لندن کې د افریقا د اقتصادي چارو د تحقیق په مرکز کې اقتصاد پوه جان اش براونی وایي چې د غدواړه عوامل به د نایجیریا د مالی کال په دویم کوارټر کې په اقتصاد سخت اثر وکړي. هغه وایي
In Q2, the manufacturing sector will have gotten even worse, and the oil sector will
have gotten worse. In the second quarter, the fabrico تولیدات نور هم خراب شي. د تیلو د تولید وزه به هم خراب شي. ځکه چې هلته د تیلو د تولید په ساحو کې نارامۍ او شخړې د نظره نشي غورځېدلې. مګر دغه اقتصاد پوه اش براونی ګمان کوي چې سږ کال به په نایجیریا کې اقتصادي وضعه په مجموعي ډول خرابوي، مګر توقع ده چې په 2018 کال کې به بیرته اقتصادي وضعه رو رو ښه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په کابل کې درې میرمنو په خپل شخصي پیسو د کافي یو دکان پرانیست دي چې اوس ل خپل کاروبار څخه ډیر راضي هم دي. درې واړه میرمنو د سوداګرۍ او ادارې په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. دا بارانه کافي د کابل د نوي ښار په یوې ګوخې کې موقعیت لري چې شل ورځې مخکې په کار پیل کړی او ښکلی ډیزاین شوی دی. زهرا رضایی، کبرا توسلی او جاهده شبان د دې کافي رستوران مالکان دي. دوی وی په 15,000 ډالرې چې د دوی خپل شخصي پانګه و کاروبار پیل کړي. درې واړو میرمنو اداره او تجارت د هندستان په یو پانتون کې لوستې او له هماغه پانتون نه خپل ماسترۍ اخیستي. دا مهال جاهده او زهرا له یو نړیوال سازمان او کبرا د اقتصاد وزارت سره کار کوي. دوی وی خوشاله دي چې په خپل وطن کې د سیاو کار تر سره کوي. جاهده چې د بارانه کافی ډیر مسولیت ور په غاړه دی وی هڅه کوي د بارانه کافی ډیر کارکونکي د اوناسو له طبقې
ما با کسای تانوس مواجهه کشیده ما را تشویق کردن دیگه
اتا در اوسه چه چا سره مخ شوی و مونږ تشویقی اتا در فیسبوک پاپانه هم خ نظر لیکی تر اوسه مونږ خ فیدبک اخسته او تصمیم لرو چه کار کون که مونږ خزی
همچنان خانوما استخدام کنیم.
جاهده لخزه او غختل چه مالی خپلواکی دی تر لاسه کی حقی زیاد اکره
باید خانوما درس بخوانن و خودشان کار بکنن، یعنی استقلالیت مالی
خزه دی سبق وی کار دیو کی خپل مالی استقلالیت دی واخلی. کله چې اقتصاد دوی په لاس کې نو تاوتریخوالی هم کمیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی یو مهم دلیل دا دی چې دوی اقتصادي خپلواکي نه لري او که وی لري نو تاوتریخوالی به هم دوی په وړاندې کم شي.
مالی داشته باشن خشونت هم کم میشه. زنان
سره له دې چې بارانه کافی نه وي جوړه شوې خو اخیستونکي ډیر دي چې نپتون یوه له هغو ده.
راضی خواستم، بسیار فضای آرام است دیگه، برم بسیار خوشایند است. دو روز بعد
راضی دیر آرام او زل راخکون که فضا ده. دو یا دری روز بعد حتمی دلتا رازم. دا لومنی دل لپاره وینم چې په کابل کې درې میرمنې په ګډ خپل کار دلته پر مخ بیایي. ما په کابل کې تر اوسه داسې څه نه و لیدلی.
دیگه بسیار خوش هستم که اینجا دخترا سهم گرفتن.
بارانه کافی ته یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم ورځي. محمد آصف د ټولنې د زنغړو بر خلاف نظر لري او وایي دا به ډېره ښه وي چې په هره برخه کې ښځې پانګونه وکړي چې دا په خپل ذات کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او جنسي تبعیض په ضد مبارزه هم ده.
بعضی مردم هستن که از نگاه خود فکر میکنن زیاتر
ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځې باید له کوره ونه وځي، خو زما په فکر په دې خاطر چې ښځې ښه راتلونکی ولري باید چې کار او سوداګري وکړي
موفق داشته باشن در آینده.
په افغانستان کې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر میرمنو وړې او متوسطې پانګونې کړي دي. ډېرو ښځو په کلتوري لحاظ د لاسي ګنډلو او خامک دوزۍ په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده، خو په مدرنو او عصري برخو کې لکه کافي خرڅولو، سیاحتي شرکتونو او نورو انټرنیټي خدمتونو په رسولو کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د رپورت ده. یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې په کورنیو کې د سټرس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سټرس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي چې په کوچنیوالي کې سټرس
چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو لکبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي پنجونو ډیره بده اغیزه لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څیړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څیړنه کړې ده. دا څیړنه د 16 کلونو څخه ډیر وخت نیولې او په هغو کسانو سوي چې د 990 لسیزې په پیل کې پیدا سوي دي. څیړونکو د دغو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې یې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د څلورو میاشتو او د یوه کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري، او آیا د ماشوم مور د سټرس یا خفګان تجربه لري، او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلور نیمو کالو سول، څیړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل تر څو د سټرس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د 13 کلونو سول، نو څیړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څیړونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سټرس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او 13 کلنۍ کې درلوده، د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څیړونکو څخه یوه تن بارغي وایي: یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څیړنې لپاره خوښ کړی دی او ومومندل، هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په 13 کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډیر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سترس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې کورنۍ فضا د خفګان یا سترس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډیر سترس یا خفګان تجربه درلود. رازموس بارن چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څیړنې اصلي څیړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده. دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغییر وخوري. هغه وایي:
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغییر منونکي دي. حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي، تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي. خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو، په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکتران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څیړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغییر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفګان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ورځونکو، هر کال د سنبلې نهمه په افغانستان کې د پیوستون او بلوڅو د پیوستون د وبخشي په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په منځنه کیږي او د دې ورځې تاریخي اهمیت څه دی، د کوم وخت نه او ولې منځل کیږي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالغفور لیوال سره نوشابه آشنا مرکه کړې چې په پیل کې د همدې پښتنې جواب ویلی.
د لومړي ځل لپاره ښکېلاک په چاړه د تاریخي افغانستان پر سینه باندې د ډیورند د کرښې د رایستو نه وروسته کوزو پښتنو او د بلوڅو په وړاندې د ظلم، استبداد او تبعیضي چلند له پیل نه وروسته د دغو ولسونو خپلواکي، د دغو ولسونو ګډ سرنوشت له ګڼو تهدیدونو سره مخامخ وو او دوی تاریخي افغانستان د خپل کور په حیث ګڼه. د همدې لپاره د 1928 کال د سنبلې په نهمه نیټه پغمان کې یوه لویه جرګه جوړه شوه او په دې لویه جرګه کې د کوز او بر مشرانو ګډون وکړ. په دغه جرګه کې پریکړه وشوه چې بلوڅ او پښتانه به هر چېرته چې دي د خپل سیاسي برخلیک او د خپل تاریخي مبارزې لپاره یو له بل سره پیوستون لري او په ګډه به کار کوي. د همدغې جرګې د پریکړې پر بنسټ د همدې ورځ نه را پدې خو د ګډې مبارزه او ګډ کار کالیزه هر کال د سمبولې د میاشتې په نهمه نیټه په افغانستان کې په لوړ مراسمو کې لمانځل کیږي.
د کوم وخت راځي چې د دې ورځ لمانځنه پیل شوې ده، لیوال صاحب تاسو په نظر څه ترلاسه شوي دي؟ آیا هغه مقصد چې د دې کار اهدافو یا د دغه غونډو او راټولېدلو اهدافو هغه تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي کنه؟
د دې شاک نشته چې د دې ورځ هدف لا بشپړ نه دی ترلاسه شو. لا هم د ولسونو له بیلابیلو ظلمونو او عام وژنو څخه کړیږي. تاسو پورې چې زموږ په سیمه کې تر ټولو بده ورځ پښتنو او بلوڅو باندې ده، د هغوی شتمنۍ لوټېږي، هغوی وژل کېږي، تروریزم په هغه خپل ټول شدت سره دغه تر باندې روان دي. مګر لږ تر لږه د دوی ګډ هوډ او ګډ ژمنه د ګډې مبارزې لپاره د یووالي لپاره لا هم وجود لري، او زه باور لرم چې د دوی را روان نسلونه به د خپلو نیکونو له همدغه هوډ او ژمنې څخه په الهام اخیستلو سره خپل هموغو اهدافو ته ځان ورسوي چې دوی د خپل ځان لپاره ټاکلي.
بله لیوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو د اول پوښتنې په ځواب کې مو ویل چې 1928 کال کې د سمبلې په نهمه داسې فیصله وشوه چې دا ورځ به هر کال د پښتنو بلوڅ لخوا لمانځل کیږي په ګډه، اوس 1995 کال دی، د دې ورځ په لمانځنه کې څه توپیر ګوري؟ آیا هماغه سمبولیکه بڼه ورته پاتې ده که نه؟ په محتوا کې هم څه پاتې دي؟
زه فکر کوم په دې تیرو اووه شپېتو کلونو کې دغه ورځ په بېلابېلو سطحو باندې لمانځل شوې ده. کله ډېره پر شکو او ډېره په اصطلاح په پراخه پیمانه، کله یو څه محدوده. مګر د څه کالې د غونډې توپیر دا دی له نورو کلونو سره چې دا ځل د دواړو غاړو مشرانو پر هغو ستونزو او پر هغو ګډو مشکلات باندې خبرې وکړې چې دوی ورسره مخامخ دي، او همدا اوس هم د کوزن څخه راغلي مشران په دې ټینګار کوي چې دغه ولسونه ګډ سرنوشت لري. هیڅ وخت په دې تېرو اووه شپېتو کلونو کې پښتانه او بلوڅان د دومره ډېرو ناخوالو سره نه و مخ، او دومره وینې نه وې ترمنځ تویې شوې لکه اوس چې بهي. زه باور لرم چې دغو پېښو د دوی هغه ذهنیت بدل کړی دی، او دوی به په تېره بیا د دوی ځوان نسل به په یو بلې روحیې او په یو بل پیاوړي هوډ باندې تر دې وروسته خپلو هغه روا او مشروع مبارزاتو ته دوام.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې د لمانځلو یا دغه راټولېدلو راتلونکي څنګه ګوري؟ آیا په همدغه شکل به وي که کوم بدلون به پکې راشي؟ ورځ تر بلې خلک بدلیږي، افکار بدلیږي، په سیمه کې په سیاست کې د هر نگانه بدلون راځي. نو ستاسو خپل نظر څه دی چې دا ورځ به په څه ډول ولمانځل شي، او ښکاره پیغام د دې ورځې څه دی؟
د دې ورځې ښکاره پیغام دا دی چې دغه داعیه وجود لري، دا ولسونه سره ملګري دي، دا ولسونه سره یو دي، برخلیک یو دی، سرنوشت یو دی، او همدغه ژمنه وشوه بیا د مشرانو لخوا چې دا د یو تاریخي جغرافیې د تاریخي ولس د تاریخي فرهنګي او ځای مشترک سرنوشت دی، او دوی به په دې اړه بې تفاوته نه پاتې کیږي او په ګډه به کار او مبارزه کوي.
ډېره مننه لیوال صاحب، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې له تیرې ورځې راهیسې پیل سوې، تر اوسه لږ تر لږه 130 طالب وسلوال وژل سوي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو په موخه یې په سیمه کې له پرون سهار راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته وویل هوایي عملیات د ناټو قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ
مختزي چې تر دې مهاله په کې لشته لږه یو سلو شل وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور قمندان ابو محمد العدناني په سوریه کې په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ابو محمد العدناني په موټر برید پرون د سه شنبه په ورځ د سوریې په شمال کې د الباب په ښار کې سوی دی. دغو چارواکو ویلي دي چې امریکا د العدناني په موټر برید کړی خو دا یې تایید نه کړه چې آیا هغه وژل سوی که نه. داسې ویل کېږي چې العدناني د ابوبکر البغدادي څخه وروسته چې داعش یې خپل خلیفه ګڼي په دې ډله کې تر ټولو لوړ مقام درلود. عدناني د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان هم و او د دې تر څنګ به یې د سوریې او عراق څخه بهر په نورو هیوادونو کې د دې ډلې حملې تنظیم کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اش کارتر په ترکیې غږ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف عملیاتو ته متوجه اوسي. امریکایي چارواکي شک لري چې د روسیې هکران د دې میاشتې په لومړیو ورځو کې د انتخاباتو دولتي ډاټا غلا کړې ده. د امریکا یو چارواکي چې د ان بی سی تلویزیون ته وویل موږ د روسیې حکومت ته په دې هکله معلومات ورکړي دي. د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی تر اوسه پورې لا په هغه دوو ایالتونو چې نومونه یې نه دي په ډاګه کړي چې ډاټا یې حق سوې ده یاهو نیوز ویلی دی چې دغه دوه ایالتونه اریزونا او بل الونی دي. اف بی آی د ځایي چارواکو څخه غوښتي دي چې د کمپیوټري سیستم د خوندیتوب لپاره دي نور اقدامات وکړي چې هکرانو ته دا مشکله سي چې غلا وکړي. قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 او شپې ته به هوا لږ څه سمه وي 12 درجې به سي. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19. په غزنی کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 او شپې ته به هوا لشت سره وی 14 درجه به وي. په کندوز کې به نن د تودوخې لوړه درجه 28 وي، ټیټه به 23 وي او اسمان به شین وي. په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 15 او شپې ته به هوا معتدله وي 26 درجه به وي. په فراه کې به نن د تودوخې لوړه درجه 19 وي، شپې ته به هوا شپږ ویشت درجه سي او اسمان به شین وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21 اټکل سوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. موږ په دوهمه خبرونه کې تاسو ته به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکو او کولی سئ درنو اوریدونکو چې خپل نظریات پوښتنې زموږ ته د فیسبوک د لارې او هم زموږ د ویب پاڼې د لارې تاسو کولی سئ چې خپل معلومات حاصل کړئ. زموږ د تلیفون نمبر دی 202-619-1014. او کولی سئ چې په محلي نمرې باندې هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ محلي شمیره ده 0-00-0 او یا باندې. همدا اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.